افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویتا سیاسي رادیو ته غوښیاس د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ټاکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله په سعودي عربستان کې د ورځنی غونډه پیل شي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د خبرونو له اجمل ان نوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو نایلان شوی سفر کابل ته رسیدلی دی. رویټرز خبری اژانس وایي دوه خبری اعلانې په برما کې د روهینګیا اقلیت په اړه د رپورټونو د ورکولو په خاطر د محکمې لخوا تورن شوی دی. او دا بم واوري چې په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې تر 30 زیات کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. له کابل څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوی دی چې دغلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ناڅافي سفر رسیدلی. یو حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نوموړی به له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره وګوري. تمه ده چې وروسته به د البته نن ورځې وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې څرګندونه وکړي. دا له هغې وروسته چې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی افغانستان ته لومړنی سفر دی. پامپیو په داسې حال کې کابل ته ځي چې افغان حکومت په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره هڅې تیزې کړې دي. ټاکل شوی ده چې سبا د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې غونډه کې د ګډون په هدف افغان هیئت سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د دې شورا ویاند احسان طاهری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان هیئت د غناستې ته له یو روښانه پیغام سره ورسي.
دی وایي دا لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډېږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لویه لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي.
اخوا په اوروزګان ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو څخه شل میله سپکې او درنې وسلې او دوه رینجر موټر اخیستي. د دې ولایت امنیه قمندان محمد معروف احمدزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې او موټرې په دې ولایت کې د صالح محمد صالح په نوم له یو زورواکي څخه ترلاسه کړي. نوموړی وایي دغه لاړې دوام کوي او ډېر زر به دغه ولایت کې له ټولو غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو څخه وسلې او نور دولتي وسایل هم راټول شي. دا په داسې حال کې چې دی وړاندې په جنوب کې د 215 ماتم کلی اردو قمندان امام نظر ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې 410 میل سپکې او درنې وسلې له غیر مسؤوله وسلوالو سره دي. د امریکا متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې د امریکا د پوز یو سرتیری چې ظاهرا د افغانستان په جنوب کې په یوه نفوذي حمله کې وژل شوی و د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. د امریکا دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ د دې سرتیری نوم جوزف ماسل یاد کړی. ویلي دي چې نوموړی د ساوت ګیټ د ښار اوسیدونکی و. دا سرتیری د شنبه په ورځ د اورزګان په ترینکوټ کې ټپي او وروسته د ټپونو له کبله مړ شو. په افغانستان کې د ناټو قاتم ملاتړ ماموریت ویلي چې په پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیری ټپیان شوي دي. دا ملي اردو د 215 ماتم کلی اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او د دې ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا په تیرو څلیر ساعته عملیاتو کې لس وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. علوی ویلي دي چې د دوی ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د باغ بازار په سیمه کې هم عملیات کړي چې د په وینا په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوي دي. اخوا په کندهار کې پولیسو ویلي دي چې دوه مین خښونکي تیره شپه په پنجوایي ولسوالۍ کې د ماین د خښولو پر مهال پر خپل ماین وژل شوي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. پیښه پرون رامنځته شوې ده. ترکیه چارواکو ویلي هغه اورګاډی چې 316 مسافر پکې سپاره وو د دې هیواد په شمال لویدیځ تکرداګ ولایت کې ناڅاپه لپټلی ووت. د دې ولایت والی محمد چیلان د ان ټي وی تلویزیونی چینل ته ویلي چې پیښه د هوا د خراب والی له کبله رامنځته شوې ده. د تایلند حکومت چارواکو او ژغورونکو ډلو نن د هغه تنکیو ځوانانو د ژغورنې په هدف د راتلونکو اقداماتو په اړه جلسه وکړه چې د دې هیواد په یو سیلاب ځپلې سمڅه کې بند پاتې دي. د یک شنبې په ورځ ماهرو لامبوزونو دغلته د 12 بندو پاتې ظلمکیو له ډلې څلور تنه وژغورل. تازه رپورټونه وایي چې پنځم تنم له سمڅ څخه ژغورل شوی. د تایلند د چیناګری والی نارونګسک اوستان کرون چې د دې ځوانانو د ژغورنې د عملیاتو مشري کوي پرون خبري اعلانو ته وویل د وایزه تاییدوم چې دا ځوانان د خپل روزونکي سره له سمڅ څخه د وتلو لپاره په ښه روغتیایي او رواني وضعیت کې دي. هغوی زموږ له عملیاتو خبر دي او له سمڅې وتلو ته چمتو دي. دا ځوانانو دا ډله د فوټبال له 25 کلن روزونکي سره له 2 اونیو راهیسې دغلته یوې سمڅې کې چې سیلابونو ورته لاره کړې بند پاتې دي. د رویټرز خبری اژانس دوه خبری اعلان د روهینګیا اقلیت په اړه د ریپورټ ورکولو په خاطر نن د میانمار یوې محکمې لخوا د دې هیواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شول. دې محکمې قاضي وویل 2.5 کلن والون او 23 کلن سیواهو چې برمایان دي د جولای په 14 نیټه به د محکمې لومړنۍ غونډې ته حاضر شي. د برما د قوانینو له مخې د هغو تورونو ته چې دا خبری اعلان ورسره مخ دي تر 14 کلونو پورې د زندان سزا ورکول کیدای شي. د رویټرز خبری اژانس بیا ویلي چې خبری رانی بی گنادی او یوازی خپل دنده تفسیر کړی.
تاسو زه دی رادیو ته غوښیاست. په سعودي عربستان کې سبا د افغانستان د سولې پر مسله کانفرنس پیلېږي.
بدون شک بحث که میشه بحث دینی از رابطه به حمایت سلطات افغانستان خیلی مهم است.
در این کنفرانس پا ارمو دو سیاسی مسائل و یو تحلیلگر هم جاغه ولی
سعودیم کمره سکری دی پاکستان دی ورکری دی طالبان دی ورکا او تنه نپوری ورکایی
د ولسی جرګې ځینو استازو د بلخ د پخوانی والی او د اجرایه ریاست د دویم رسل پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ.
وطن بحران ته وړل دا د وطن په ثبات او صلح ته نقص رسوي او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي.
په بهرنیو مسایلو کې څلورو هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر د سفر په اړه راپور خپرو. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ تکل سوی. سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. د سولې عالي شوراوي په دې غونډه کې د ګډون په هدف د افغانستان هیات سعودي عربستان ته تللی او ټینګار کوي چې دغه کانفرنس به د سولې په برخه کې ګټور ثابت سي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت له لوري د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. اوس افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه به د دې بهیر له پیل سره زیاته مرسته وکړي. د دغه شورا وایان احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی دغه ناستې ته له یو روښانه پیغام سره ورځي چې د افغانانو د سولې غږ او د افغانستان فتوا د او په خبري دوی له دې ناستې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره هم هیلی لري. د وای د لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لوی لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي. دا د افغانستان د راتلونکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره ډیره مهمه ده. د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړې د بحث مهم ټکی دی او سبا د سه‌شنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدي او مکرمي ښار کې پیلېږي 2 ورځې دوام کوي. د افغانستان د یو پلاوي په ګډون په دې ناسته کې د اسلامي نړۍ 160 عالمان برخه لري. د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په دې ناسته کې د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه واخلي. خو وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړی او له افغان عالمانو یې هم غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې د برخه نه اخلي. د تیر کوچني اختر په شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند چې د نړۍ او سیمې له تود هرکلی سره مخ شو په دغه هیواد کې د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هیلې زیاتې کړې. تر دې اوربند وروسته د ازبکستان او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو چمتووالی وښود چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به مرستې وکړي. له دې سره تېره ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د خپل سفر او د افغانستان ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایم قادر شاوی خاغلی اتمر په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان مرسته اړینه ده او له یاد هیواد په دې برخه کې د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده.
د دې سفر هدف دا و چې د سولې او سیمهییزو همکاریو په ټینګښت کې د دواړو هیوادونو د همغږیو او همکاریو پیاوړتیا نور هم قوت پیدا کړي. که چیرې په همدې ډول یا په دې ته ورته بل فارمټ کې د افغانستان وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا ولري چې د ازبکستان د همکارۍ څخه ګټه پورته کړي او افغان حکومت په لدې
په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي هغه پریکړې چې د افغانستان په اړه په بېلابېلو کنفرانسونو کې کیږي باید د شعار تر کچې پاتې نه شي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د سولې تږي دي او که افغان حکومت د سعودي عربستان له ناستې سم استفاده ونه کړي دا ناسته به هم د تیر په څیر د افغان جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې بې ګټې وي.
د سیاسي چارو ځینې کتونکي د سعودي عربستان غونډه د تفاهم په برخه کې مهمه ګڼي خو وایي چې نتیجو ته یې زیاته هیله نه لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سعودي عربستان پر همکاریو سترګې نسي پټېدای خو په راتلونکي غونډې کې باید پر پاکستان فشار راوستل سي چې د افغانستان په برخه کې مثبت رول ادا کړي. اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په ټوله کې له دې غونډې څه تمه کیدای شي.
په دې اندازه چې دوی وایي سدا به هر څه فیصله کړي نه یې ورته او علت هم دا ده چې سعودي تر اوسه پورې اصلا ډېر شامل نه و د افغانستان د موضوع کې او که وایي بیا دا یې آخري نشست وای چا چې تاثیر یې درلودلی مګر چې تر اوسه نه و انوول نو یودم د یو کنفرانس په جده کې یا پنځه کنفرانس جوړول موضوع نه شي حلولی. دا باید چې پاکستان ته هم قناعت ورکړي، ایران ته هم قناعت ورکړي، دغه څوک چې افغانستان حکومت سره کښېني دیو ته هم باید سنت ورکولی وشي. پس هغې به بیا ووایي چې لاره هواره شوه د سولې د افغانستان دپاره، نه دا چې سعودي فیصله کړه.
د وسلوالو طالبانو نه ګډون په دغه ډول ناستو کې څومره به بیا تاثیرات ولري؟
نه ګډون مثبت تاثیرات نه لري په دوی باندې د ازادې ته چې ګډون وکړي. نه ګډون بیا هم یو هغه چاته چې طالبانو ته هدایت ورکوي، هغه چاته طالبانو مربیان دي، هغه چاته چې هغوی فرمایش ورکوي چې مه ځئ دې مالک کې مه کښېنئ، د هغوی دپاره یو لاره د حل پیدا کول چې هغه لارې ته راولي چې وروسته بیا هغه طالبانو ته اجازه ورکړي چې راشي، دې دپاره ګټور دی.
نو استاد په نظر باندې استاد چې اصلا حل لاره څه کېدلی شي هغه هیوادونه چې مستقیما له وسلوالو طالبانو سره په اړیکو لرلو باندې تورن دي، فکر کوي چې په هغوی باندې باید فشار راشي که څنګه؟
په دغو باندې اصل خبره دا ده چې افغانستان ډیپلوماسي د لحاظ نه، د شروع د مجاهدینو د حکومت نه، د پاکستان سره وضعیت خراب کړی دی. اما دوی باید کوشش وکړي افغانستان حکومت چې هغه ډیپلوماتیکې لارې او انسانی لارې ولټوي چې پاکستان د غیر انساني اعمالو نه خپله معنا کړي. که پاکستان براشي اصلاح شو بیا طالب بالب نشته چې تا سره وجنګېږي.
د سعودي عربستان او د وسلوالو طالبانو اړیکو ته په کتلو سره چې په تیر کې اړیکې درلودې، فکر نه کوي چې په طالبانو به د سعودي عربستان فشار لامل شي چې
بیخي طالبان خپل فشار لاندې راتلی شي؟ مګر دومره چې نږدې زما د پولې سره د افغانستان پاکستان عسکرو سایمنصب په اوږه باندې ناست دی او طالب ته هدایت ورکوي او لوجستیکي مرستې کوي، هغه سې سعودي نه شي کولی. سعودي هم که مرستې کړي دي پاکستان ته یې ورکړي چې طالبانو ته یې ورکړه او تر ننه پورې یې ورکوي.
د کابل پوهنتون استاد پوهاند ودیر صافی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د ولسي جرګې ځینې استازي د بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور او د اجرائیه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي. ښاغلي نور او محقق په یوه غونډه کې د نظام الدین قیصاري نیول کېدل غیر قانوني وبلل او دغه راز یې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د جنرال دوستم د راستنولو لپاره د لاره هواره کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې ائتلاف غړیو د تیرې ورځې څرګندونې د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو له غبرګون سره مخ شوې. د دغه جرګې ځینې غړي وایي نظام الدین قیصاري بې موجبه نه دی نیول سوی، بلکې د هغو تورونو پر بنسټ نیول سوی چې په نوموړي لګېدلی دي. که څه هم د ولسي جرګې غړي عبدالستار خواسي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت هیواد ته د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو غوښتونکي سو، خو ویل چې د بلخ د پخواني والي او د اجرایه رییس د دویم مرستیال وروستۍ څرګندونې کړکېچ ته لمنه وهل دي.
وطن بحران ته وړل دا د وطن په ثبات او صلح ته نقص رسوي او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي. که خبره دا ده چې د تهدید نه لاس واخلو، د مذاکرې او د مفاهمې در یا با پرانیزو.
تیره ورځ د اجرایه ریاست دوی مرستیال محمد محقق او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې لا اساسي قانون سره سم د دولت په ګډون هیڅوک د چا د تبعید حق نه لري. د نوموړي په خبره هیواته د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم بیرته نستنیدل د پښتنې وړ دي. د اجرایه ریاست دوی مرستیال محمد محقق په دې اړه وایي عبدالرشید دوستم د راسیله دی ورسته وایو چې جنرال دوستم بیرته هیواد راستنو د نړیوالو او حکومت غوګونه د خلاص وی کاله هغه ورسته په افغانستان کې بحران رامنځته سو په هغه چا پورې اړه لري چې بحران یې رامنځته کړی. د غشان د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وای چې نظام الدین قیصاری په غیر اخلاقي ډول نیول سوی دا په داس حال کې ده چې تیرونی افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د ولسی پاتونونو په برخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی نظام الدین قیصاری ونیو. جمهوری ریاست ویلی چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولای دی. د نظام الدین قیصاری تر نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمیر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتي او معترضینو د فاریاب ولایت ودانۍ ته اور واچاو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د عطا محمد نور او محقق د څرګندونو په اړه څه ونه ویل، خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي. پولیسي جرګه او ملي شورا په شمال کې د مدني حرکتونو له امله د رامنځته شوي مدیریتي بحران د هواري لپاره چمتو دي چې د دوی غوښتنې واوري او له حکومت سره یې شریکې کړي. ښاغلی ابراهیمی د هیواد په شمال کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې رامنځته شوي اوسنۍ ستونزه دې د خبرو له لارې حل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوی څېړنه ښیي چې هغه ښځې چې ځورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازم مرسته ورسره کیږي. د دې کمیسیون یو مشر وویل چې په 15 ولایتونو کې د دې موندنې ښیي چې لا هم 50% مېرمنې له ځورونو سره مخامخ دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د ولسی جرګې د تصویب او د ولسمشر لخوا د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي د قانون له توشیح سره سره انتقادونه دا دي چې د عامه خلکو سربیره په افغان امنیتي بنسټونو کې هم د دغو کسانو غږ په سمه توګه نه اورېدل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې یوه مسؤله لطیفه سلطانی وایي د هغو مېرمنو نه چې پولیسو ته یې د مرستې په خاطر مراجعه کړې نږدې نیمایي یې دا شکایت لري چې غږ یې نه دی اورېدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د مېرمن سلطانی په خبره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپلې نوی سروې کې له مرکه کوونکو سره په خبرو کې موندلې چې 50% مېرمنې له کوره بهر له ځورونو او بېلابېلو نورو ستونزو سره مخ دي. دا وایي دا څېړنه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ښایي د کسانو له ډلې چې له ځورونې سره مخ دي 190 مېرمنو پولیسو ته مراجعه کړې چې له ډلې 290 مېرمنو ویلي پولیسو یې شکایت ته سمه پاملرنه نه ده کړې. دا ځکه چې له بده مرغه په افغانستان کې د ښځو ځورولو هم یو معمول کار دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه سروې د افغانستان په 15 ګڼ مېشتو ولایتونو کې له 1530 مېرمنو سره د مخامخ مرکو پر مټ کړې ده. کمیسیون وایي د ډېرو ښځو شکایت دا دی چې له کوره د بهر وتلو پر مهال د دوی د انساني کرامت سپکاوی کېږي او له تاوتریخوالي د ډکو خبرو د موټرو د رنګونو د اورېدو تر څنګ حتی له فزیکي چلند سره مخ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون تر ډېرو بحثونو وروسته د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب او شاوخوا درې میاشتې مخکې د ولسمشر لخوا تر توشیح وروسته دا وخت نافذ اعلان شوی دی. افغان مېرمنو له دې وړاندې ویلي دوی چې د ځورونې ثبت شوی سند او ثبوت له ځانه سره ونه لري د دوی شکایت اهمیت نه ورکول کیږي، نو ځکه تر ډیره دوی اړوندو ادارو ته مراجعه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځورونې پیښې مني، خو وایي هغوی چې دوی ته یې مراجعه کړې قضیه په جدي ډول څېړل شوې دي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش:
زمونږ کې یکی از افرادی که متضرر هستند و یایی که
دوی کله چې یو متضرر کس مونږ ته مراجعه کوي او شکایت درج کوي مونږ په ټول توان سره هغه تعقیبو تورن کس حتمن پیدا کوو او نسوې او دغه قضیه ته رسیدنه کیږي زمونږ غوښتنه دا ده چې هر څوک د زورونې لستون سره مخ کیږي دوی د پولیسو ته مراجعه وکړي او دوی ځواکونه په خدمت کې دي دوی پولیس د خپل دندې او مسولیت له مخې هم هر ورځ په ښارونو کې ډیر داسې کسان نیسي او وروسته بیا له دغو کسانو سره قانوني چلند کیږي
عمردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو نوی څېړنه شي هغه شزه چې ځورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازمه همکاري نه ورسره کیږي بلخو د اورزګان ولایت په مرکز ترند کوټ کې هغه شزه چې د کورونی سرپرستانی په ورستۍ جګړو کې وجل سی وای چې تر اوسه چمرست نه ده کړی ولایتي اداره هم دغه شکایتونه تاییدوي نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې
چایا بس مدار یمن د چې داس خپل زاري ماجر د تا پراتیس شیدان مو سوي دي مړه دي مرتغه پاته یی چې مان را پاته دي
دای د پاره د قران د پاره نو د جګړو سلاس په نور وطن در بدر مکه به نور
دا ژغونه په ورزګان کې د هغه جګړه زپلو میرمنو دي کوم چې رواني جګړه تری هار څاخستی دي دغه ورزګانی میرمنې وای رواني جګړه خوږ ژوند تری اخستی او په بدی تری ژوند دی ورتاړولې دي
مرتغه پاته یی چې مان را پاته دي ترکه شي دان مستوی دی دانی چې مان را پاته دي
زخمیان مور کړی دی ولې چې مړی مې ور کړی خور مې پښې ولاړ دوه خریان پښې شي داسو یو مې خور شي داسو
دی وای کله چې د کور سرپرستان له لاس ور کړی نو د کور ټول چاري د دی ور د غاړي سیوی دغه میرمنی وای وس د بیکاری او د دولت د نه پاملرنې لکبل اړي سیوی چې په شار کې پاکر وکړي او د خپل اولادونو لپاره یو غول ډوډۍ پیدا کړي
ماجر د تا پراته یو دربدار چې د څکی دا ولا کړو دغه هم په دغه شوره د مزم په دغه شوره یم د استر بدر خر په سر یو چې یو بار له مدرې غشت درې سره واره دغه جنرال مولا کې شیر کړی دی
ولکه دغه لرو چې چي وي ولکه را سره کړی چې د لسی کومک ملا ولا کړی دی یا په مرسته کې یا په یی شي کې ملا ولا کړی دی یا ولکه څه کا پکې ویډیو مشه کور دی چې
دغه جګړه زپلو میرمنو دغه راز پر شکیل خو هم ژغ وکړ چې نور میرمنې مې به سرپرسته کوي او روانه جګړه فایته ورسوي
هم د ګور څه کړ طالبان یې کده حکومت یې کګر دی یم داسې نه غواړو چې د خدای د پاره د قران د پاره نو د جګړو سلاس په نور وطن در بدر مکه به نور خوندې او سسر مکه نه نه وي نور ماشمان مې چې مان کوي
نو غوښته نه دا هغه د څول نه وکی روغه دی وکی پر خپل ځای باندې د ښنه بالاج د جګړو سلاس وخت
حادثه موکړه چې په دې تړاو په ورزګان ولایت کې د شوزو چارو ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو له پورا پورا حادثو سره سره بیا هم بریالي نسو دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسولینو ویلي وه چې په دغه ولایت کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی څو برابره لوړ سوی دي او دولت له پامه غورځولی دي بل خوا د ورزګان ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې له میرمنو سره مرسته نه ده سوې او مرستو ته اړتیا لري خو ژمنه کوي چې مرستې به ورسره وکړي د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سعید ازادي راډیو ته داسې وویل
دا نافاج خوسته په دې کې شک نسته چې اته موږ به سرپرسته خوندې لرو هغه ته به سرپرسته اعتماد لرو به سرپرسته کندیان لرو د دې لپاره ان شاء الله موږ بندوبست لرو چې د دې لپاره یو د دې د استوګنځي لپاره کوشش وکړو چې د استوګنځي ځای ور برابر کړو د دې د معاشات لپاره د معاش د یو زمينه برابر کړو په دې بندوبست کې ان شاء الله د موږ
د یادونی وړ دی چې په ورزګان ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې د روانې جګړې له کبله شاوخوا 20,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي تکل سوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې چمې پرز څلورو هیوادونو بریتانیا سکاتلند بلجیم او فنلند ته سفر وکړي د امریکا ولسمشر به هلته د سوداګرۍ پر سر پر ولړسو لانجو او پوځي مصارفو له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي تفصیل ملالی بشیر نه
مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا له پخوانیو متحدانو سره لږه لیوالتیا ښودلې او علنیې د ناټو په نوي دفتر کې تیر کال د نړۍ مشرانو ته وویل چې دوی د دفاع په برخه کې هغومره مصرف نه کوي لکه څومره چې باید وکړي او تیره میاشت یې په کاناډا کې د امریکا په لویدیځو سوداګرو متحدانو ځینې تورونه پورې کړل د نوي سفر پر مهال به په بروکسل کې له ناټو مشرانو سره تر لیدو وروسته ټرمپ برتانیا ته ولاړ سي ټرمپ تر دې مخکې چې دغه سفر پیل کړي تیره اونۍ هم د ناټو متحدانو په اړه وویل چې دوی باید خپل مصارف پرې کول پیل کړي. ده وویل چې امریکا باید د ناټو ټول مصارف په یوازې سر پرې نه کړي. ده د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل په اړه هم شکایت وکړ او وویل چې امریکا د جرمني د دفاع لپاره ډېر مصرف کړی. ده وویل ما انګلا ته وویل زه دا نه سم تضمینولی خو موږ تاسې خوندي ساتلی یاست او تاسې په دې پوهیږئ، خو زه نه یم خبر چې موږ ستاسې د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو. په همدې حال کې ده وویل چې له پوتین سره د لیدو لپاره یې ټول تیاری نیولی دی. متخصصین وایي د ټرمپ دا سفر هم شایي هماغسې سي لکه په کاناډا کې چې د اوو متحدو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وو. کارپوهان وایي چې ټرمپ په یو ځل بیا د امریکا پر لویدیځو متحدانو مخامخ انتقاد وکړي چې دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بهرنیو اړیکو شورا د څېړونکي جیمز ګولجر له قوله لیکلي چې که ټرمپ یو ځل بیا د کیم غوندې د پوتین صفتونه وکړي او له ناټو متحدو هیوادونو نو سره سوړ چلند وکړي، دا بل ناټو سره د امریکا ائتلاف ته د زیان رسولو په معنا وي، ځکه ناټو نظامي ائتلاف د شوروي اتحاد له تهدیدونو څخه د اروپا د خوندیتوب لپاره جوړ شوی وو. ټرمپ پر ناټو هیوادونو فشار ته دوام ورکړي چې تر 2024 میلادي کال پورې د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرف کړي. ټرمپ وایي ناټو هیوادونو خپله برخه مصرف نه دی پرې کړی او لویه برخه مصرف د امریکا پر اوږو بار دی. ده خبرداری ورکړی چې هیواد به یې د هغو هیوادونو له خوندیتوبه لاس واخلي چې دی فکر کوي خپله برخه ژمنتیا یې نه ده پوره کړې.
او دا هم د څو اوریدونکو ایسی میسونه د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل سیمیز کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی باید د ښوونکو معاشونه زیات کړي. عبدالقادر تکین لیکلي د سولې لپاره هر ډول هڅه او هر ممکنه لاره د امن او ثبات لپاره ګټوره تمامیږي. عبدالوارث له لغمان لیکلي چې د ښوونکو له ازموینې څخه څلور میاشتې تیریږي خو تر اوسه پورې یو تن هم د ښوونکي په توګه په دغه ولایت کې پر دنده نه دی ګمارل شوی. ګلزمن صادق له کونړه ذکر چې پر مرکز اسداباد راکټونه لګیږي خو چارواکو اقدام نه دی کړی. او محمد قاسم له هلمند لیکلي له تیرو څلور میاشتو راهیسې مخابراتي شبکې په دې ولایت کې سم فعالیت نه کوي. اوس هم ورزو د ساينس نړۍ ته په نړۍ کې د ساينس په ډګر کې بل پرمختګ دا دی چې ساينس پوهانو یو ځیرک کړکۍ جوړه کړې ده. نور لیسمت څاروان اوري.
ساینس پوهانو داسې کړکۍ جوړه کړې چې په لازم وخت په خپله پرانیستل کېږي او بندي شي. دا سمارټ یا ځیرک ورسی چې ویلکس کمپنۍ جوړه کړې د سینسرونو په مرسته په کور کې د هوا تودوخه، لندبل یا رطوبت او د کاربون دای اکساید اندازې ته په کتو په اتومات ډول پرانیستل کېږي. ویلکس کمپنۍ دا کړکۍ چې ویلکس اکټیو سیستم لري نندارې ته وړاندې کړه. ویلکس اکټیو سیستم د کور په منځ کې له سینسرونو څخه په استفاده د تودوالی، لندبل او د کاربون دای اکساید اندازه معلوموي او د هوا د تودوخې وضعیت ته په کتو چې آنلاین ورته معلومیږي پریکړه کوي چې څه وخت پرانیستل شي او څه وخت بند شي. دا سیستم د کور او خونې د هوا د بدلون لپاره ډیر ګټور دی. د کور هوا تل بدلیدو ته اړتیا لري. د دې سیستم شیګنه داره چې لاش تشخیصولی شي چې څه وخت د کوټې یا کور هوا بدلیدو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. اندر خان مری د ننګرهار له خاص کمیونې ولا صالح څخه ورجاره موږ دغه ته یو مشکل لرو چې په ټوله خاص کمیونې ولا صالح موږ په یګانی لرو د شبکو خو فعال نه دي او زموږ تاسو حکومت زنګ وهونه یو غونډې یو غرته بخیج نو غټ مشکل سره موږ ګیری ورجانه دغه مسله تاسو د اړو نه چارو سره شریک کړئ او موږ دغه په یګانی فعال کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم زاهر جمعګل د میواند ول صالح د بچا مر سره خبره کوم. دا طالبان سم د حفاظت د حکومت سره د غیل له لوري چې دغه بچا مر ونی سي یا جوړ فریز ولا کیا کشر د دې د الله سره وته سي یا ځاج زرا وته سي سیستم هم په کورونا نه وځي د ورځې هم په کورونا نه وځي د خدای د قران دې دا اوس مسته چمو کو.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه. خدای پاک دی نور په افغانستان کې سوله راولي. نور د جنگ او جګړو څخه ستړي شوي یو. سوله د انسان ژوند ته ښکلا ور په برخه کوي.
السلام علیکم. زبیر دو تندا پرځل چې دا د موسس کریر نه لرو د بکوا پور سوالي د پاره په لایت کې دغه د یو مرکز دی چې دا موږ د تذکری وکړو. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
سلور نیم بجے سوی د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان اوری ورپسې سپورټي خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې ده نوموړی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. تمه ده چې نن به دواړه په یو خبري کانفرانس کې څرګندونې وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرانس د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړ شي. په دې کانفرانس کې به د افغانستان په جګړه او سوله بحث کیږي. د اوروزګان ولایت سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه شل میله سپکې او درنې وسلې او دوه رینجر موټر اخیستي. د دې ولایت د امنیه قمندان محمد معروف احمد زین نن ازادي راډیو ته ویل چې دا وسلې او موټر په دې ولایت کې د صالح محمد په نوم له یو ځایي زورواکي څخه اخیستل شوي. په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر اویا او زیات نور ټپیان دي. پیښه پرون رامنځته شوې. دا تایلند حکومت او ژغورونکي نن هم هڅه کوي چې په یو سمڅه کې د بند او پاتې ځلمکیو د استلو چارې پر مخ یوسي. تر اوسه پورې له دغه سمڅې څخه چې سیلابونو ځپلی او 12 تنه ځلمیان پکې بند پاتې دي 15 تنه ژغورل شوي دي او د نورو د ژغورن لپاره هڅې روانې دي. او د رویټرز خبري اژانس و خبري اعلان د روهنګي اقلیت پاړه د ریپورت ورکولو په خاطر نن د میانمار وی محکمې له خوا د دې هواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شول.
ټاکل شوی چې د وشو فدراسیون د 14 کلنو او 12 کلنو تنکیو ځوانانو ترمنځ په کابل کې سیالي ترسره شي. دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې د کابل له بیلابیلو برخو د وشو کلبونه برخه اخلي. د نوموړي په خبره له کابل وروسته دغه سیالي د هیواد په نورو ځنونو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان د وشو فدراسیون دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 400 کلبونه لري چې لوبغاړي په نړیوالو او آسیایي سیالیو کې 400 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د کیک بوکسینګ ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره ایران ته روان شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي عارف ایمانن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې شل بیلابیل هیوادونه برخه لري او د افغانستان په استازیتوب او لوبغاړي یو روزونکی او یو لوبډل مشر ګډون کوي. دغه لوبې په تهران کې ترسره کیږي. لوبې به د جولای له 11 نیټې پیل او درې ورځې به دوام وکړي. افغان لوبغاړو په تیرو لوبو کې یو د سرو زرو یو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال ګټلی دی. او د آسیا زیمبابوی او پاکستان ترمنځ د کرکټ د شل اوریزو سیالیو پیل شوی لړۍ پاکستان وګټله. دغه درې اړخیزې سیالۍ چې څو ورځې وړاندې د زیمبابوی په کوربتو پیل شوې وې د آسټرالیا او پاکستان لوبډلو یې پایلو بته لاره ومنده. د پای په لوبه کې ټاس آسټرالیا وګټه او خپله د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې پاکستاني لوبډلې ته 144 منډې هدف ورکړ. پاکستان یې د هدف د سیالۍ په وروستۍ اور کې د 4 لوبغاړو په سجدلو سره پوره کړ او دغه سیالۍ لړۍ په خپل نوم کړه. د یادولو وړ ده چې پاکستان د دې سیالیو د لړۍ په ګټلو سره د کرکټ د شل اوریز نړیوالې درجه بندي په لیست کې لومړی ځای خپل کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د موازي ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي پیچلتیا پرته نور اغیز نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل چې حکومت غواړي چې د کار د شوالي او د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره نوې اداره جوړه کړي، نو دې ته ورته نورې ادارې د لمنځه یوسي. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
د بازرس په نامه اداري فساد سره د مبارزې د یوې نوې ادارې د جوړېدو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له خپرېدو سره سم د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو پوهان وایي د موازي ادارو جوړول د ستونزو او د اداري فساد د زیاتېدو سبب کیږي. د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړي مولوي غلام محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د موازي ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي تورم یا پړسوب لرامنځته کولو پرته کوم مؤثریت نه لري.
تداخل کاري پیدا میکنه در لوی سرانوالی فعلا
د وویل کاری تداخل پیدا کوي. په لویه سرنوالۍ کې اوس د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې یو معینیت جوړ شوی چې پخوا ریاست و. همداشان څو کمیسیونونه موجود دي. د دوی ترمنځ کاري تداخل پیدا کیږي، بودیجه غواړي او تشکیلاتي تورم زیاتیږي.
تورم تشکیلاتي بالا میره.
د د په خبره د اداري فساد پر ضد د مبارزې ګڼ ادارې جوړې شوې خو لاسته راوړنې نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر د یوه فرمان له مخې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د شکایتونو په صورت کې د اجرایه ریاست په ګډون د دولت د لوړپوړو چارواکو د فعالیتونو د څارلو په هدف د بازرس په نامه یوه نوې اداره جوړیږي. د فرمان له مخې دغه اداره به یو مشر ولري، په چارو کې به خپلواک وي او یوازې ولسمشر ته به ځواب ورکوونکی وي. خو د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړی ښاغلی منصف وایي په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د معینیت او د تفتیش د مرکزي کمیسیون تر څنګ له اداري فساد سره د مبارزې ګڼ کمیسیونونه موجود دي او د دوی تر څنګ د بازرس په نامه د یوې نوې ادارې جوړول د ستونزو د حل پر ځای ستونزې ډېرولی شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه ودیر صافی وایي که حکومت د بازرس د ادارې په جوړولو سره د فساد پر ضد مبارزې نورې ادارې چې پخوا جوړې شوې منحل کړي، بیا نو د دغه ادارې جوړول ګټور دي.
رئیس جمهور د پخوانۍ ادارې چې کار نه دی شوی هغه بند کړي او خلکو ته وښیي چې دې ادارو هیڅ نه کړل، بیا صحیح خبره ده. اما درې څلور ادارې نورې د عین مقصد دپاره وجود ولري او دی فرمان ورکوي یو بل ادارې ته، معنا یې دا ده چې یو څو نورو مفسدینو ته بله اداره جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر د خپل کار په لومړیو کې اعلان کړه چې موازي ادارې به یا یوځای کیږي او یا به له منځه ځي. په دې لړ کې له فساد سره د مبارزې عالي اداره په لویه څارنوالۍ کې مدغم شوه. خاغلی صافی وایي اوس ګڼې ادارې شته چې ورته مسؤلیتونه لري او کله انتقاد سره مخ شي په آسانۍ سره د خپلو کارونو پړه په نورو ادارو اچوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کنړ اوسیدونکو وایي دوی د زورواکو خپل سره وسلولو د مځکو د غاصبانو او نورو قانون ماتونکو د نیول کېدو ملاتړ کوي. دوی غوښتنه لري چې دغه لړۍ د نور ولایتونو ته هم وغځول سي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکو وایي د هیواد په اکثرو ولایتونو کې زورواکي د ځمکو غاصبین خپل سره او غیر مسؤول وسلوال او د قانون ماتونکي شته چې د ولسونو غوښې وشپېلولې. اوس چې ولسمشر محمد اشرف غنی څه نیولي او څارنوالۍ ته سپارلي، کونړیان پرې خوښ دي او د ولسمشر ملاتړ کوي. دوه تنو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
میاخان بانډوال په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړی دی او هغه دا چې یو شمېر زور سالاران او ټوپک سالاران دوی د ستوني نه نیولی دي. دا کار یو څو موده مخکې شوی وی یا هغه بل رئیس جمهور کړی وی، نو د دې خلکو د غاښونه به د خلکو د غوښونه وتلی وی. موږ د هغه ملاتړ یو، دا ډېر ښه په ځای اقدام یې کړی دی.
زما نوم زیور رحمان دی، د اسدآباد ښار اوسیدونکی یم. حکومت چې کوم اقدام شروع کړی دی د زورواکو د نیولو، دا ډېر ښه اقدام دی، موږ ملاتړ کوو.
دوی وایي د همدې زورواکو او قانون ماتونکو له لاسه زیات کسان د وسلوالو مخالفینو لیکو ته په تګ مجبور شوي او که چیرته په هیواد کې زورواکي او غیر مسؤول وسلوال بې وسلې او له زوره وغورځول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي، نو ګرم وسلوال مخالفین به له مخالفت لاس واخلي او خپل عادي ژوند با پیل کړی.
نوم می گوهر صافی دی، یو تند کونړ ولایت اوسیدونکی ما. چې نن نه ایسته بنو ان شاء الله قانون پلی کیږي په ټولو زورواکو باندې او چې هر څو قانون ماتوي هغه ته به جزا ورکول کیږي. هغه اشخاص چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، زورواکي پای ته ورسیږي، نو دغه اشخاص ما پرمانه چې نور په افغانستان کې ځای نه لري.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د زورواکو او غیر مسؤول وسلوالو د نیولو املاتړ کوي او ولسمشر غواړي چې باید نیول شو کسانو باندې قانون پلی او دې ته ورته نور کسان هم ونیسي. چې له تیر یوې اونۍ څخه د ولسمشر په امر د هیواد له بیلابیلو سیمو یو شمېر زورواکي نیول شوي، کابل ته راانتقال شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
په کندوز کې رواني وچکالي کروندګر او مالداران سخت زیانمن کړي. د کندوز والي وایي چې هڅه کوي دغه ستونزې حل کړي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز د ولسوالۍ او د لرې پرتو سیمو ډیری خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي، خو وچکالۍ دغه خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي. د دې ولایت بزګران له دولت څخه غواړي چې د زراعتي محصولاتو نرخ ډیر لوړ کړي تر څو د هغوی اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. د کندز ښار اړوند د پولي الچین د سیمې یو تن بزګر غلام سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال نظر سالهای پیش بسیار فامیدی خشکسالی است. از خارجی ها گندمایی که پوسیده است دیگر
د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ډیره وچکالی ده او دولت باید زموږ د کرنیزو محصولاتو نرخ لوړ کړي او نور د له بهرنیو هیوادونو څخه زاړه او خوسا شوي غنم د نه دوی او پر ځای د لوطنی محصولات څخه ګټه واخلي او د کیمیاوي سرې نرخ دې هم راټیټ کړي او له دهقانانو سره دې په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي تر څو د دهقانانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. په کندز کې د کروندګرو لویه او عمده ستونزه په بازار کې د کرنیزو محصولاتو ټیټ نرخ بلل کېږي، حال دا چې په بازار کې د نورو توکو او اجناسو نرخ ډیر لوړ دی چې له کبله یې د دې ولایت ډیری خلک نشي کولی د خپل د ژوند اړتیاوې په اسانۍ سره پوره کړي. د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن مخور خان شیرین جعفری خبرداری ورکوي چې چیرې د بزګرانو ستونزو ته توجه ونشي نو ښایي د دې ولایت ډیری بزګران بیرته د کوکنارو کرکیلې ته مخه کړي.
پروګرامای دولت نکردن تریاک و کشت زهر و کشت کوکنار بود، اینا رو مردم به صفر رسان. دولت
موږ ګام پر ګام د دولت پروګرامونه تعقیبوو او دولت ټینګار کوي چې بزګران باید د کوکنارو کارولو څخه ډډه وکړي، حال دا چې په کندز کې د کوکنارو کښت صفر ته رسېدلی او په همدې خاطر هر کال دغه ولایت ته څه باندې یو میلیون امریکایي ډالر ورکول کېږي، خو له دغو مرستو څخه تر اوسه پورې د کندز د للمو بزګران نه دي برخمن شوي. له دې سره سم د کندز یو شمېر اوسېدونکي هم کرنیزو چارو ته توجه ډېره مهمه او د ټولنې په ګټه بولي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکی رفیع الله احمدي په دې اړه وایي:
به نظر ما انکشاف زراعت د ولایت کندز یک ضرورت است که دولت باید به او توجه داشته.
زما په نظر په کندز کې د زراعت پرمختګ ډېر مهم او ضروري بلل کېږي او باید دولت ورته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه کندز یو زراعتي ولایت دی او د زراعت ښه والی د خلکو او د هېواد د اقتصاد په لوړوالي کې ډېره مرسته کوي. بلخوا د کندز والی عبدالجبار نعیمی بیا وایي چې دوی د دې ولایت د بزګرانو ستونزې له اړوند دولتي ارګانونو سره شریکې کړې دي او ډېر ژر به د بزګرانو شته ستونزو ته رسیدګي وشي.
ځینې زراعتي وسایل باید موږ میکانیزه کړو. بله موضوع دا ده چې دلته موږ د خپل څه چې لرو د لپاره مارکیټ پیدا شي، څه چې دلته لرو د همدې لپاره داسې یو د سوداګرۍ یو مارکیټ پیدا کړو چې هغوی وکولی شي چې د همدې میوجاتو سبزیجاتو څخه دلته استفاده وکړي.
په داسې حال کې د کندز یو ولسوالۍ او د لرې پرتو سیمو خلکو ستونزې رابرسېره کېږي چې په تېرو څو کلونو کې په دې ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر لویې او وړې پروژې پلې شوي دي چې پرې میلیونونه ډالره لګښت راغلی، خو لیدل کېږي چې لا هم ډېر کارونه موجود دي او خلک یې عملي کېدو ته انتظار باسي.
بله زراعتي مسله دا ده چې تېر کال د هلمند هندوانو په بېساري ډول حاصلات کړي و، خو سږ کال بزګر شکایت لري چې اکثرو پالیزونو مرضونه کړي او حکومت یې کروندې له پامه غورځولي دي. الیاس دی پر دې مسلې له سیمې راپور رالېږلی.
ویاله د اوبو خالی ده، کروندګر د پالیز دپاره اوبه د ژورو څاګانو نه د واټر پمپ ماشین په واسطه راباسي. شاوخه خټکی ډیر خوړل سوي دي. د توت د یوې وړې درختې په دوشاخه کې د خټکی د ژړو دانو پریمانه کتارونه یو پر بل وډلي پراته دي. ماشومان او تنکی ځوانان زموږ په ورتګ خوشحاله شول. دوی د لشکرګاډ وند په کاري سیمه کې په څو پالیزونو کې همکار کوي او هم اجازه لري چې په خپله خوښه خټکی وخوري. دلته د خټکیو د نږدې ولس جریبه پالیز بزګر اغا ولی وایي بیا به یې ونه کړي، ځکه خټکیو او هندوانو مرضونه کړي دي او سږ کال به په بېساري ډول تاوان وکړي.
داسې مرضونه دي د وسګوره دغه جوړنګان دي ته اکتوبر لوی خټکی پکښې کې د شل ووی د لیپ پریوز یو مرض نه دی چې موږ ودا دی یو مرض دی پالیز ته اوس دغه څه کیته وګورنه ولا که موږ یا مامور یا یو نظامی عمل کې سړی موږ ولا کړی دی چې دلته موږ راغلی دی چې څه شته اړتیا لري د پالیز یا دوا یا د یو بو طریقه یا یو بل کومک یت کومک زموږ سره نه دی کړ یت کومک چې په دغه نشته دا ګو کې راځي نس کولای لږه کې خو بخینه کې
د شیرچای رنګ جامو خوند اغه ولی چې په هندارو جوړ سوی غاړه یا یخنی هم پتن دی وای په خوا پولیس خو د ماشونو د کمښت او د نورو ستونزو لامل هغه دنده پرې شو دل دی وای فکر میکوي چې پالیس به ګټه وکړي خو مرزونه هر څه تباه کړل. د ازادي رادیو ټول حکومت دې د دوی خټکیو ته بازار پیدا کړی.
غوښتنه زموږ د دولت څخه دغه ده چې موږ ته یو مارکیټ پیدا کړي، یو سم ځای ته پیدا کړي. دغه سړی خونې ورته وایي، دغه سړی خونې راته دغه کېدن زموږ شي ارزانه خرڅ نه شي، بلې ورځې تازه ودروم راویه باسم بازار ته خرڅ کړم. دغه زموږ غوښتنه د دولت څخه چې موږ ته دغه یو کار برابر.
کلونه کېږي چې حکومت د کوکنارو د بدیل په نوم کروندګر هڅوي چې نورې حلالې دانې او تخمونه وکړي، خو کروندګر وایي د دوی د تمې سره سم نور کښتونه او دانې ګټه نه کوي. هغه ولی د پالیز پر جویو د خټکیو ترڅنګ ګڼې بینډۍ او یوه یوه بنګه هم ایښه ده. دا چې د سرطان په میاشت کې په هلمند کې لمر ډیر تیز دی، ځکه نو د بنګو بوی د ډیر لرې نه سړي ته رسېږي. هغه ولی وایي دا یې د کروندې او پالیز زی بوزینه
خالي پر ساده تیرو مل ورکوو، بیا له چې ماشین ګل درنګان مارکې مبلیان واخلي بل شی واخلي بل شی بیا هغه حساب یو مستریز موږ سره په 2000 راځي، دلته چې موږ د ماشین خراب یو ګل درنګ مارکې په 2000 موږ سره راځي.
په دې ورځو کې په پالیز کې پرنګ او وزن مناسب یو خټکی په 60 افغانۍ چې یو ډالر نه کېږي پلورل کېږي. خو تجاران او کاروباران بیا دغه خټکی په بازار کې د دریو تر څلورو ډالرو پورې په لوړ قیمت پلوري. کروندګر وایي په هرو 45 ورځو کې د واټر پمپ پر تیلو چې د هلمند له سیند او براباسي نږدې 10000 افغانۍ مصرفوي. دا چې په ورته وخت کې د خټکیو نه دومره پیسې په لاس نشي راوړلی، نو د ګټې تمه نه لري. پر یوه لویه پشته باندې تر سلو ډیر ژړ خټکی چې هغه ولي او ملګرو یې سهار د پالیز څخه شکولی دي تر جوړنګانو لاندې د لرې ډیر ښه خوشبوي وه. د هلمند کرهنې رئیس انجینر احمد شاه خیری هم د کروندګرو ستونزې مني. وایي د پالیزونو د مرزونو په ضد د دواګانو لپاره له مرکز نه ورکول سوې بودیجه ډېره کمه وه، ځکه نو د نږدې سیمو د پالیزونو مرزونو ته هم ونه رسېدل.
کوم راپور او کوم معلومات چې موږ لرو، سخت کال حاصلات هندوانو ښه دي، نسبتا بد نه دي. او د خټکو کې یو څه مرض شته دی چې هغه مرض د څو کالو را په دې خوا په سمت شمال کې هم و چې د خټکي د مچ په نامه یادیږي، او ډېر متخصصینو په دې باندې کار کړی دی چې تر څو د دې مخه ونیول شي، خو نه دي بریالي شوي چې د دې مخه ونیول شي تر اوسه. او د هغه نظر دا دی چې د 50 کالو دپاره د دې بزګران د ځمکې نه کاری تر څو دغه مرض د ورک شي.
خیری وویل د مرزونو او وچکالیو له امله سږکال د خټکیو او نورو پالیزونو حاصلات کم سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه پرول مرز کال کې 40000 هکتار هندوانې او 40000 هکتار هم خټکی کرل سوي دي، چې د پالیزونو د شمیر او حاصلاتو له مخې د تیر کال په نسبت پوره کموالی شي. محمد الستای، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په ونه کې یو کلی زر غاگونا
ده یو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو آوریدل چه ملازم قنداغا پر دی پو هدل چه کزی حق لری رئیسانی شی، رئی ورکری وکیلانی شی، وزیرانی شی او ڈاکترانی شی. اوس به واورو چې د کلینیک ډاکټر کومې ناروغي ته صحیح مشوره ورکوي.
ښه ګلپري، ته ورخطا کېږم، خو به احتیاطي دې کړې ده چې په داسې وخت کې دې لچینی اوبه راوړي.
ډاکټر صاحبې، ستا خبره سمه ده، خو په کور کې اوبه نه وي، بیا منګی هم درون نه و.
ګوره، خبره دا ده چې ستا د اولاد د پیدا کېدو وخت دی. هغه متل دی وایي میگی تا پچام پیچومه شی، تا مخی اویل چه پخمی او خواهیده.
او پسترگو می تیارش و پخمی او خواهیده. منگای من لسار اولوید، خوزو رو تیچینی پغاره که نستم، خو چاو نلیدم.
خو تا خو منگ مخیم ویلیو،
چه دو امیدواره پا وقت که با ام خواه خواره خوره اوام با زن سر احتیاط کوی
هم دست می کول دکتر صاحبه اده ما شما نپلار می ده خدای خوشحال لری میوه او ده خوراک خشیانه را تراورل همیشه بیره توائل چه درانه کارونه بنا کوی
خخ نبخت او رای چه خوان دیدم را خب پوهیگی پکلی که خوزینی سری خپل میرمن خویندی اولونه روختونا دکتر تم نپریگ دی
اده خواهی پاول که زمان خوان دم هم دستی و زی کلینیک تا نپریخودم خوب یا تاس او نور پو خال کورتو ویل چه دکتر تا دی ناروغ میرمنو نبیول ظلم دی آن پا جمعت که ملا سیبام دیخو زاقونه ورتا خودلیو
خدای دیو که چه طور خلق انده خوز و معشومان او دکرانی ده هر غری پا حق و پوهیگی
آمین پخلا دی برکت چه دست خواگی خبری کوی اوز ما تا هم دست خواگی خبر اوکا چه خدای ما که اولاد تا خوب امیت زرار نوی دستی دلی
اولاد نه اولادونه وایا
اولادونه؟
هو نه مخدای دی بیست تا دو اولادونه دی شکر دی دوار خدی
الله شکر خدایا
خوز دا وایا چه سوک دا سر راغلی کنه
خواهم می دیبانده پا دلیز که ناز دی غریب بدیر ور ختم بی
خواهر شا ور تا وایا چه تبستر کیگی سوک پلوانه دی راو غوری چه ستا پای وزی و ختمتو کی
ملیه اما غماتن خو په کمپیوټر کې راوړا و
دا دی اما غماتن په کې راوړا ولای دی
زرشا هغه د کړکۍ لخي کې ښکاری په خپل نوم راغله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
طيبه جانی اول دلته راشه زما په کمپیوټر کې یو متن دی مامور صاحب فاروق او مامور صاحب زمان سم په ونه پوهیدل
چې دی ونه پوهیدل نو څه به څه په پوهیږم دا په کومه ژبه لیکل شوی دی
په ژبه پسې مه ګرځه مقصد دی ولوله چې څومره د سر په خلاصیږي دا دی زه د متن یوه یوه برخه په کمپیوټر کې را اړوم
ښه نو ته صبر چې زه په دې څوکۍ کې درته کښېنم
مالیه ته ترې را دی خواشه
دا دی ځای مې ورته پرېښود
ښه نو زه به په زړه کې بسم الله ورته تېره کړم هسی نه چې زم پکې پاتې راشم
طیبې که تم پاتې راغلې باید دې چې بیا خو ناغه ورکې
مامور صاحب فاروق خدای مهربانه دی ګوندې پاتې رانشم دا دی متن یوه برخه ده د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي آغلې وي دا خو د چا نوم نه دی راغلی د جملې په خبري برخه کې هیله ټکی ټکی لیکل شوی دی
کوکه کوکه چې په ټکی ټکی پسې نوم هم پیدا کی
ته صبر چې زه له سره ولولم د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي هغلې طیبی ته
مبارک
مننه کور ودان ستاسې پیرزوینه وه ومونه ویل چې تاسو ته چا وویل شوبې ته مکتوب راغلی و بیا هم ډېره مننه خو ګورئ ستاسو همکاري به راسره وي
دې ته زړه مه خوره موږ به ټول همکاري درسره کوو وایم مبارک دشه موږ په تا باندې ویاړو
په عزت اوسئ تاسو وایئ چې امتحان ته مو وهڅولم
مبارک طیبې ما خو لا مخکې هم ویلي وو چې له تا هیڅوک نشي ګټلی
حاجری تروری کلی کلشی و جمله ملکلی وی نو تخته با پاک کم
سمده معلم صاحب زینب لا مو وقت لیکلی دی
خاگران و شاگردانو دنن رزی درس دی چاست شو لستون پورتا کی افری نهم خدای داخل طول لستون پورتا کری دی او خدیجی
ها معلم صاحب چه دویل؟
دا می ویل چې تا ولې لاس نه دی پورته کړی
نن مې سبق نه دی زده شوی
دا څه وایې ته خو نام خدای ډېرې تکړه وي
معلم صاحبې نن لکه چې خدیجه ناروغه ده غریب سر په میز ایښی و او تختې ته یې هم نه کتل
خدیجې خیریت خو به وي
خیریت دی څه ووایم کور راته سور تنور ګرځېدلی
وي ولې
بس نو یو مو غریبي ده بله دا چې میړه مې په بازار کې ترکاري خرڅوي چې په خبره خرڅ نه کی بیا ما ته په غوسه وي
په کور کې بد وضعیت کول نه د اسلام طریقه ده او نه هم د انسانیت
معلم صاحب ګل خبره دې وکړه چې په کور کې لانجې او غوسې وي ژوند ډیر تریخ وي.
همداسې ده، باید دې چې د غریبۍ د لرې کولو او ښه ژوند لپاره د کورنۍ ټول غړي په یوه زړه کار وکړي، له غوسې دې سم نه جوړېږي.
زه مې خپل خاوند ته د صنف خبرې کوم، خو د هغه په زړه نه لګېږي.
پرون مې یوه بله خبره زړه کې راغله، ما وویل تانه به یې پوښتنه وکړم.
کومه خبره؟
داسې ده چې زما د خاوند ځمکه کمه ده، زمونږ ګزاره نه پرې کېږي. ما ویل که ماته مې خپل حق په لاس راشي، یو د ګټې وټې حلال کاروبار به پرې پیل کړم.
تا د خپل حق خبره وکړه، د څه شي حق یادوي؟
تا موږ ته په درس کې ویلي وو چې لوڼې د پلار په جایداد او شتو کې د میراث حق لري.
په دې خو هېڅ شک نشته، دا حق خو الله تعالی ورکړی ده.
خدیجې، تا ته خپل ورونه د پلار په جایداد او شتو کې حق نه دی درکړی؟
نه، کله یې راکړی دی. ورونه مې د پلار د مرګ وروسته ټوله ځمکه وویشله. ما ته یې غږ هم نه دی کړی چې ګوندې زم د دوی خور یم او حق ورسره لرم.
خدیجې، ورونه د دین خلاف کار کړی دی.
هو، اول ما هم غږ نه کوو چې ګوندې د دوی برا باندې زړه وسوځي او خپل حق به راکړي. چې دوی غوږونه پې کنډ کړل، اوس نه مجبوره یم چې زه خپل حق ترې وغواړم.
موسا ګله، چې کلینیک ته دې راوستم، نو څه ته ګورې؟ د خدای داد مېرمنې ته مې ورولله چې څنګه ده.
سنم ګله دې، ته لږ صبر وکړه، ته وایه په یو ټک شولې نه سپینېږي. زه اول به دې کلینیک کې ځان بلد کوم، بیا به دې ناروغې ته ورولم.
نو څه لوی خار خو نه دی چې ځان بلدوي؟ وړوکی کلینیک دی، زر شاله چا نه پوښتنه وکړه.
هغه دی پیدا سو.
وی څوک پیدا سو؟
خدای دا بیا دومه دی، اوس دې سر خلاص سو.
خو زر شه غږ پې وکړه، هسې نه چې د باندې ووځي.
ته دې لږ زوېږی، خپل کار ته پرېږده، بیړه ښه نه وي ته وایې. ښه
څه لیونی یې، زما خو د زړه خولې ته راوست.
ادې، لیونی نه یم، هوښیار بنی آدم یم ته وایې. ښه، نو ګورې په ټلیفون کې خبرې کوي. دا دی، اوس به ور غږ
ګوره چې په زوره غږ ورباندې ونه کړي، کلینیک دی، ورو غږ دې ما اوري.
ښه ده، په سترګو دادی ورو به غږ کړم. خدای دا د فضله ښه ده.
خدایا توبه،
دا غږ به د چا و؟ زړه دې بدمشه، دا خو به زما د خوږ ملګري موسی ګل نه وي.
والکه
ته غلی شه. خدای دا د زویه مساگل غاگ در باندی وکه، تلک دی خوراشه دی گلپری پختن تر اغلیم.
داده در اغلیم سنم گلی تروری، زرودی بود مشا، خدای دی جنتی که چیز ما دی مرمون پختن تر اغلی.
خدای داد گلی ها، وایم خدای دی لغم جنی ورزی وساته، خدای در ما نپورا که.
آمین، زړه دې باد مشاله تا سره.
آمین.
ښه زویا، دا ووایا چې ګلپری څنګه ده؟
ښه ده، بده نه ده، خو ډاکټر ورته ویلي چې زړه دې باد مشه، خدای به دې دوه ماشومان پیدا کړي.
خدایا شکر، په خوله دې برکت سه زویا.
نو مام زرپری دوی ته زنګ ووهه چې راشي زما د مېرمنې خدمت وکړي.
زویا، هغوی ته عجت نشته، دا دی د ګلپری خدمت ته زه راغلی یم.
نه دې، خو ته به مې هغه به مې.
ته غلی شه، زړه دې بدمشه، دعا کوه چې خدای مې کورودان او ماشومان ژوندي پاتې کړي، کنه خدای داد به څه خاورې په سر بادوي.
گرانو اوریدونکو، وامو اوریدل چه سنم گلا لخپل زوی موسا گل سره کلینیک تا دو گلپری پختن او مرست تراخلی و. موسا گل ویلی و که دو خدای داد میرمن وینی تا ارتیال رلا دای بخپل وینه ورکی. موسا گل پده پوهیده چه وینه ورکول صدقه ده او پلگ وقت که ده زدی وینه زای نوی او تازه وینه نیسی، او وینه ورکون کیته لا ګټه هم لري. سنم ګلې پر موساګل ټینګار کوچې پلوړ غږ دې چاته ناری نه وهي چې ناروغانو ته به تکلیف ورسیږي. ستاسو په سیمه کې گاونډیان له یو بل سره کومې مرستې کوي؟ که گاونډیان له یو بل سره مرستې او ښه گاونډي توب وکړي کومې نتیجې به ولري؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 1 9 0 1 8 0 1 8 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.